د مشر اړې په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هرکلی وایو. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه تبصرې او شننو ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو. په لومړۍ باندې تازه خبرونه واو. دا خبرونه سرټیجی عوامي نېشنل ګوند وای په خبر پښتونخوا کې حکومت د درغړې او پیښو مخنیوي کې پاتې راغلی او خاموش دی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت د زمینی ټاکنو پر مهال د بریدونو اندېښنه څرګنده کړې او روسي ځواکونو د اوکراین په بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي چې 15 کسان پکې وژل شوي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل اطلافی ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم او په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړې او په صوبه کې یې د بدامنۍ پیښو مخنیوي کې پاتې راتللو ذمہواري پر یو بل اچولې ده. په پی ڈی ایم کې شامل د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموشه دی. د زیاته کړه تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه او ویل چې په سوات کې ترهګری پیښې زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې اطلافي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. د ویل چې د استخباراتي ادارو کار د حکومت مخالفینو ټلیفون ریکارډول او دړکو پورې پاتې شوې دي. سیاسي مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کړي چې په رستو کې په سوات کې د نامنې پیښې وشوې چې پر ضد یې پراخ لاریونونه وشو. تر دې مخکې د صوبې په ټولو قبایلي ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریونونه وکړل. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان ډان دی نیوز او نور ورځپاڼو د اکتوبر په 14 د کورونا چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. په خط کې دا هم ویل شوي چې په هیواد کې د سیلابونو له وجې فوج او نور امنیتي ځواکونه له سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت دي. تر دې مخکې هم د کورونا چارو وزارت د اکتوبر پر 8 انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره انتخاباتو ځنډولو لپاره لیک لیږلی وو. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 11 په غونډه کې پریکړه وکړه چې په کورمه کې د حالاتو خرابېدو له وجې هلته د قومي اسمبلی د 45 حلقې انتخابات ځنډوي. خو له دې پرته به د قومي اسمبلی پر 5 څوکو او د پنجاب اسمبلی په 3 څوکو د اکتوبر پر 14 او د کراچۍ ډیویژن په ټولو ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر په 23 کېږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان د سختو بارانو سیلابونو له وجې اغېزمن شوي 3 میلیونه کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم د قازغستان په استانا کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعمیل سرمشریزي ته په خپل وینا کې ویل چې هیواد یې اقلیمي بدلون له وجې ډېر تاوان ګاللی دی او د بې ساري بارانونو او سیلابونو د هیواد یوه په درېمه برخه ډوبه کړې ده. د ویل چې د لومړني اټکلو له مخې دغه ناورین له 10 ارب ډالرو زیات تاوان اړولی دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کړي چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د ولټول شمېره له 1200 ده. د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA د اکتوبر په 11 په بیان کې ویلي وو چې د جون له نمایي راهیسې د ولړ شوو شمېر 1210 ته رسېدلی چې پکې 6.9 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان توانایي وزارت ویلي دي چې په ټول هیواد کې د بجلی ترسیل په مکمله توګه بحال شوی او جمعې ورځ پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت پرون په ټوټر باندې لیکلي چې کراچۍ ته د بجلی رسول لپاره متبادل لارې کارول شوي او د بجلی متبادل کارخانو څخه د برېښنا رسد زیات کړل شوی دی. خدان ورځپاڼې له پرونی خبر سره سم د وزارت داوو باوجود د کراچۍ په زیاتره علاقو کې بجلی په مکمله توګه نه ده بحاله شوی. په پیښور کې د مشال اړوند خبريال له مخې د خبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې د بجلی نظام تر اوسه پورې بحال شوی نه دی. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د ناټو متحدینو له اوکراین سره د نورو فوجي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو د هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر په 14مه د شپې پر مهال د توغندیو او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره په سویلي ښار میکولایوف کې 15 کسان وژل شوي دي. د میکولایوف د ښاري شورا مشر هانا وویل چې د شپې پر مهال په د هغه ښار په یو اپارټمنټ برید شوی او ټول اپارټمنټ ودانی ویجاړه کړې ده. د بلخ د اوکراین د فوج مشر ویل چې روسي برید کې اته اس 300 په نامه توغندي شامل وو. نوموړي ویل چې روسي ځواکونه د شپې په اوګدو کې د اوکراین سلویخت زاینا په نخ کړی او د اوکراین هوایي ځواکونه د روس 15 اهداف او 20 بریدونه کړی دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اکتوبر په 14مه د اروپا په شورا کې نړیوالو استازو ته ویل چې اوکراین فضايي نظام ته اړتیا لري. د ویل کدا کار وشي د با په نږدې راتلونکي کې د ټولي جګړې پای ته رسول لپاره یو مهم ګام وي. د زیلنسکی غوښتنې ته په جواب کې د برتانی حکومت اعلان وکړ چې دوی به جنگي نظام د جنگي البتکو ضد نظام لپاره توغندي ورکړي. او اخری خبر د کرکټ، د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرایست چرچ کې د شل اووریزه سیالو سیریز پایلوبا یا فائنل روان دی. پاکستان ټاس وګټلو، لومړی فیلډینګ وکړو. نیوزیلند په ټاکل شوو شل اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان تر اوسه پورې په 1900 اوورونو کې د شپږو بلکې د 5 لوبغاړو په سوځېدو او 101 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه مشال اړیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خپرونې او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو .com باندې کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. ستاسو پام د روانې غړي لومړی رپورت پر لور راګرځوم. د عوامي نشتګل مرستیال مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د سوات په ګډون د صوبې په نورو ځایونو کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت پر دې حالاتو خاموش دی. نوموړي دا خبره پرون په 400 کې د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم کې شامل ګوندونو جلسې ته په وینا کې کړې. نوموړي ویل چې د صوبې اعلی وزیر له سوات سره تعلق لري خو له ویرې خبرې نشي کولی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم پرون په 400 کې ولسی غونډې ته وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې د روانو حالاتو ذمہوار مرکزي حکومت او استخباراتي ادارې دي. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
بیگا مخام د عوامي نېشنل ګوند سینر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر خان هوتی په 400 کې د پی ډی ایم لخوا شریکی اولسی غونډه ته ویل ک دوی حکومت کې وی او کنا، خو د ترهګرۍ خلاف به د خپل اولس او په خصوصي توګه د سوات خلکو سره اوګه پوګه ولاړ وي. دوی په صوبایي حکومت او بیا په پاکستان تحریک انصاف ټکونه وکړل چې دلته کې د دوی حکومت ته، خو د سوات په شمول د صوبې په نورو سیمو کې هم د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او دا خلک د ویرې خبرې نشي کولی. دغه ډول د پی ډی ایم د جلسې نه وړاندې هم په 400 شیخ آباد کې عمران خان هم خپل جلسې ته وویل چې په سوات کې کومه ترهګري بیا شور شوې ده، د دې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې دي.
مجرمو کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. سوات کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں.
کلنه چې د دې مجرمانو حکومت راغلی دی، دلته ترهګری سیوا شوې ده. سواد کې وګوره سره روان دي او په بارډر چې پاکستان ته کم ترهګر راننوځي دا د مرکزی حکومت ذمہواری ده چې منې کی، خو د دې پرځای دوی خپل غلاګانې معاف کوي او خپل مخالفینو پسې شوې دي او دا استخباراتي ایجنسی څه کوي، د خلکو ټلیفونونه ریکارډوي، دا نامعلوم نمبرونه دړکې او زما خلاف میډیا قابو کوي. د ملک کې قانون نشته. دهشتګردي په سواد کې بیا شروع شوه او هم دوی ذمہ
نام ملک کے اندر قانون رہ گیا ہے. دہشت گردی جو سوات کے آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی، یہ ذمہ دار ہے اس کے.
انسل رشتم 400 دا قومی اسمبلی سوکے پا حغا سوکو کے دا چرتا چی دا پاکستان الیکشن کمیشن پشپاڑسم اکتوبر زمنی ٹاکنی اعلان کردی دی او پا دا غلڑ کے پرون پخوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا دا پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم دا سورلان دے دا امل ولی خان سیاسی غنڈو شوا. پی ڈی ایم پغونډه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو، د پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام او دغه ډول د پیپلز ګوند مشرانو ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. په تیرو دوو اونیو کې د تحریک انصاف یو شمیر سیاسي مشران په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي دي. وروستی مثال یې د پی ټی آی دوه سینیټرانو اعظم سواتی او سیف الله نیازی گرفتاریان دي، چې یو یې د ریاستی ادارو خلاف د خبرو کولو او بل هغه یې په فارن فنډینګ کیس کې نیول شوی دی. تر دې مخکې د ګوند یو بل سیاستوال شاباز ګل د بغاوت خبرولو په تور گرفتار شوی وو. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي تر دې مخکې چې کله د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت و، نو د مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سیاستوالان په نخه کېدل او اوس معامله الټه شوې ده. دوی وایي چې د سیاسي انتقام رویش له امله د ولس اصلي مسلې شاته پاتې شي. په دې موضوع د ملیحي امیرزاده دا راپور اورو.
د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقي وزیر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ریاستي ادارو خلاف یو ټویټ په سر ونیولو. ایف آی اے ویلي چې سینیټر اعظم سواتی د پوز خلاف له نفرت او دړکې ډک ټویټ په سر نیولې. سینیټر اعظم سواتی په ټویټر پاڼه لیکلی چې باجوا صاحب، تاسو او ستاسو ځینو کسانو ته د مبارک وي، ستاسو منصوبه کار کوي او د هیواد د قیمت په سر ټول مجرمان آزادیږي. اعظم سواتی دا ټویټ وروسته لاغې کړی چې د اکتوبر په 12مه د لاهور یو ځانګړي عدالت وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز د 14 اربو روپو د درغلو یا منی لانډرینګ په کیس کې له تورونو سپینو ګرځول. تر دې مخکې ایف آی اے د اکتوبر په 10مه د تحریک انصاف یو بل سینیټر سیف الله نیازی په فورن فنډینګ کیس کې نیولیو. د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د اکتوبر په 10مه په یو خبری کانفرنس کې ویلیو چې سینیټر سیف الله نیازی په حفاظتي تحویل کې دی. د کورنو چارو وزیر ویلیو چې د پی ټی آی سینیټر سیف الله نیازی او یو بل غړي حامد زمان په فورن فنډینګ کیس کې د پلټنو لپاره د دوی په حفاظتي حراست کې دي. وړاندې لاغې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران او سیاستوالان د درغلو په ګډون په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي. په پاکستان کې مو د ځینو سیاسي شننکو نظر واخستو. د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې د پخوا راهیسې انتقامي سیاست تر سترګو کیږي او د ولس اصل مسلې شاته پاتې شي.
دنا مخکې کله چې عمران خان په حکومت کې وو، د پی ایم ایل ان او پیپلز پارټي چې کوم غړي وو، د هغوی خلاف به مقدمات درج کېدل. اوس هغه سیستم نو الټا شو او د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي کوم اتحادي حکومت چې دی، هغوی په حکومت کې راځي کسان بالکل انتقامی کاروائی دا. زمونگا دا وقت دا ٹولو مهمه مسئلہ چې کوم دا آغا بدامنی شروع شوی دا، دا آغا سر سر بیروزگاری چې دا آغا پا تاریخ کی دا ٹولو اچاتا دا تاریخی گرانی دا. پا دا غی باندی نا صوبائی حکومت نا مرکزی حکومت چې دے آغوی توجہ ورکوی او دا دا غی پا دا باندی پا یو بلوانی الزامون لگی.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې په تیر سمو ده کې د امن غوښتنې لپاره ولس په لویه کچه مظاهره کړي او بلخوا په سند او بلوچستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو په لویه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي، په داروستو کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ناندریو اصل مسلو ته د پام پر ځای د خوتا اړولې دي. خبریال او شنونکي مظهر عباس د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې همیش د مخالفینو ضد کیسونه جوړیږي چې ورته د سیاسي انتقام په سترګه قتل کیږي او دا تاثر تر یو حده سم هم دی.
پاکستان میں ایشو اورینٹڈ پالیٹکس ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے.
په پاکستان کې مسلو باندې توجه ورکوونکي سیاست موږ ډېر کم کتلې دي، پر مهمو مسلو لکه صحت او تعلیم نه یوازې کم قانون سازی شوی بلکې سیاست هم ور باندې نه دی شوی. په رسنیو کې هم د خوخي موضوع
سیاست وي او اصل مسلې شاته پاتې شي. یو وجه دا ده چې هغه موضوعات زیات قتل کیږي یا تعقیبیږي چې سنسنی پکې وي. دا سیاسي انتقام خبره بيخي سمه ده، ځکه چې ته حکومت مخالفین په نخښه کیږي. د هغې وجه دا ده چې ریاستي ادارو وده نه ده کړې. هغه ادارې چې څه وخت آزاد وي د هغوی خپلواکي هم ختمه شوې ده. نه پولیس خپلواکه دي، نه تفتیشي ادارې آزاد ښکاري، او نه هم د احتساب اداره. د کاغذونو تر حده دا اداره خپلواکه ده، خو په اصل کې داسې نه ده، ځکه چې چیرمین او غړي د حکومت لخوا نومول کیږي.
خو نیب او نورو ادارو وخت په وخت دا تور رد کړي چې ګواکې د حکومت تر فشار لاندې دي. نیب وایي چې په خپلو کارونو کې آزاده اداره ده. د پاکستان پوځ هم په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د روان کال په اپریل کې د پاکستان جمهوري غورځنګ لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک له لارې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم لرې کړل شو. شنونکي وایي باید حکومت اپوزیشن د شخصي تنازع ښکار کېدو پر ځای د ولس ستونزو ته پام وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په تاسو حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم د ستونزو سره مخ دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوي نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوي. بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شری رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلیون ډالرو تاوان اړولی او اوس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي په دغه اړه نور تفصیل د شاین بنیری په دې راپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونې لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي په دغه اړه د سوات په مدین کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبایي سملې پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه خپله د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بې پروا دي، نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه ښه کوي؟
د صوبې وزیر اعلی چې هغه زمونږ د سوات سره تعلق ساتي هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپلو متاثرینو سره کښېني او د هغې هغه ستونزې واوري، د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړي. نړۍ دا ګوري چې یاره د خپل حکومت رویه دا ده، مرکزي حکومت موږ نظر انداز کړي او د هغې رویه دا ده، نو هغې به څنګه راشي؟ دویمه خبره داده چې دلته بیا ملیټنسي دهشتګردی او د شرپسندۍ هغه شوشې پرېښودلې شوې په هغه باندې چې کم ډونرز وو، غټ غټ ډونرز وو، غټ غټ این جی اوز چې د هغې پروګرامونه امپلیمنټ کوي، دا هغې راتګ ډېر متاثر شوی دی او اوس که مونږ چا سره هم رابطه کوو هغه وایي چې مونږ حالاتو ته ګورو.
بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شری رحمان د اکتوبر په 12مه خبریالانو ته ویلي چې د نړیوال بینک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلیون ډالره تاوانونه اړولي او 3.5 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د سند په 11 ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 میلیونه خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یو وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرین او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بې باورۍ ښکار شوی دی. نوموړی نور وایي
د ټولو نه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي دا غي شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دی سر اکاؤنٹیبلٹی او نظرثانی سے طریقہ کار موجود دے او نہ چی کم خلق دا تقسیمی ہوئی سبل سے ادارے تا یا د میډیا د نظر نه داسې طریقې کار نشته چې په هغې باندې نظر وساتي او دا خبر چې دی یقیني کړي چې د بار نه کمې پیسې او کم امداد راځي هغه مستحقو خلکو ته ورسي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د عارضي پناه بندوبست کړی دی. سیلابونو د سوات په ګډون په نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وایي چې دا مهال د تاوانونو په اړه سروې پیل کړی ده او د حکومت په مالی مرسته به خپلو هلو ځلو لا دوام ورکوي.
پی ڈی ایم خلکو ته ټینټونه هم ورکړی دی، ورسره نور چې کم ضروری سامان وغه هم ورکړی دی، چې کم د ریهبیلیټیشن عمل دی دا هم روان دی. په ڈی آئی خان او په ټانک کې معاوضو ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده او نور هم چې چرته نقصانات شوي دي سروے لګیا دي، چې کله هم سروے مکمل شي خلکو ته به پیسې او معاوضې ورکړل کېږي. خبره دا ده چې د صوبائی حکومت دے طرف نا په ایڈوانس کې پی ڈی ایم سره چکم فنڈ دی پیغه باندې اوسه پوره کار روان دی.
دا یادونه وردا چې ملګرو ملتونو روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره یو سل شپېته میلیونه ډالر غوښتي وو، خو دغه خواست ډیرو تاوانونو ته په کتو د اکتوبر په څلورمه 1.48 میلیونه ډالر ته پورته کړ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال رادیو ته تاسو غواګي د سوات په سیدو شریف روغتون کې د قدرتي آفتونو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځ په مناسبت یو سیمینار شوی چې پکې د ولسی پوهاوی د قدرتي آفتونو د خطرو پر کموالي او هلته په وروستیو سیلابونو کې د اوختي تاوانو په اړه خبرې وشوي. په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 14مه د ناورینو د خطرونو د کموالي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د آب و هوا بدلون د وجې ناورینونه راغلي دي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
سوات سیدو شریف میډیکل کالج کې د ماحولیاتو پوهانو د اپتونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي، چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او واورو ورېدو اثر پرېوته، چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثر دی. د خیبر پختونخوا پی ډی ایم ای یعنی په اپتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیاتو پوهان اسماعیل خان وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د ماحولیاتو بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ لسو ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا د ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده.
ځکه چې دلته کې موږ سره گلیشیئرز دي او د گلیشیئرز چې کوم دي نو هغه د پاره 1 ډیګري سینټی گریډ فلکچویشن چې دی نو هغه گلیشیئر د گلیشیئر نه اوبو ته میل کوي او د هغه نه سیلاب جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د تغیر چې 1 ډیګري سینټی گریډ هم راځي نو موږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو. او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کوم دی نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي، خو دا اوس چې کوم راغلی دی دا د هغه نه ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل نه چې دا برازي.
سیمینار مشر مینما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار احمد خپل وینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موالي د صوبایي حکومت ته چې د هر قسمه اپتونه بچ کې دوه لپاره خلکو کې پوهه راولي.
زمانه دی اپیډیمي والا سره دی سره دا خبرې کې دي چې دا په هر سکول کې په هر کلی کې په هر جماعت کې دا خبرې وشي او انډیویډوال ټرین شي. نو یوازې دا سیلاب نه دی، اکسیډنٹ وشي، اور ولګي، بیماری راشي. نن وستا به کتلې درې څلور میاشتې مخکې هیزي بیماری و ډېر شي کنه دا غي نه ډېر خلک بلاره مړ شو. نو هغه کې نور سنې خو یاره غل وارث څوک ورکول شي. نو دا وړې وړې خبرې دا د خلکو ته خوفه کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په دیرو کې دا په هر ځای کې په کار دي.
دا سیمینار ته بیا کوونکی ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علي مشال ډېرو ته ویل چې سخت کال د جون د میاشتې نه خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو نه 309 تنان مړ دي، 300 اویا جوبل دي، یو نه نوی کورونه تباہ شوی. صوبائی حکومت متاثر خلق ته امرستې ورکوي او ورسره د اپتونه بچکیدو په هم راولي.
زمونږ کوشش دا دی چې کله داسې قدرتي حادثات راشي نو مونږ د خلکو ژوند لومبه بچ کړو، اینه بعد انفراستراکچر طرف ته لاړ شو. نو مونږ د خدا غواړو چې مونږ آگاهی وکړو خلکو ته، وایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپناو کې سره دای ژوندونه بچ کړی شي. دې سره سره چې کوم د دې نن ایونت بنیادی مقصد هم دا و چې خلکو کې دا قسمه اویرنس راولو چې خدا نه خواسته کې داسې صورتحال جوړ شي نو ای خپل ژوند او مال څنګه بچ کړی شي. په دې ټایم کې چې کوم مونږ مونسون تیر کړو 2022 کې، نو پی ڈی ایم اے او چې سامنے متعلقہ اداری دی، ضلع انتظامیہ، ریسکیو 112 او چې سامنے انسان اداری دی، نو مونږ 406,000 خلک ایویکویشن کړی دی مختلف ڈسٹرکٹونه. اگر ڈسٹرکٹونه مونږ داسې ایویکویشن کړی دی چې مونږ ارلی وارننگ سسٹم مونږ ان پلیس وو، مونږ ای خلکو ته وی چې دغه رنګي سیلابونه را روان دي، تاسو کایندلی خپل کورونه پرې دی. نو چې کله ای کورونه پرې خو مونږ یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو، نو هغه په وجه باندې دغه ژوند بچ کړو.
سواد کې دا پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې اومنځل شو چې د کمشنر ملکن شوکت یوسف زئی تر مخه سخت کال د ستمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي. په مجموعي توګه 15 اربو ودانۍ ړنګ شوي چې پکې سړکونه، کورونه، سکولونه، هوټلې او پارکونه شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د سیکا یا د ایشیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د ترورزم ستونزه تایید کړي او له ملګرو ملتونو غوښتلي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړ کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانې کې جوړه شوه. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخ پریدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنی په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشریزي ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همژغو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بلیدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقدامات ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کیږي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
د مشال په نوم خبرونه. دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډما.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 6 3 6 4 6 9.
مشوره لیست تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخې تر رسیدلی او تاسو ته یو دریو خبرونو مهمه برخې ویم. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ڈی ایم او په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړې او په صوبه کې د بدامنې پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمہواري پر یو بل اچولې ده. په پی ڈی ایم کې شامل د عوامي نشته ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دی. تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه. ویل چې په سوات کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او د دې ذمہوار په مرکز کې ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. سیاسي مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستو کې په سوات کې د نامنې پیښې زیاتې شوي چې پر ضد یې پراخ لاریونونه شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د ضمني انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداری ورکړې دي. د پاکستان ډان دی نیوز او نورو ورځپاڼو د اکتوبر په 14 د کورونا چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړی چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. تر دې مخکې هم د کورونا چارو وزارت د اکتوبر پر 1 انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره د انتخاباتو ځنډولو لپاره لیک لیږلی وو خو کمیشن رد کړی وو. او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پاکستان د سختو بارانونو سیلابونو له وجې اغېزمن شو او 3 میلیونو کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم د قازقستان په استانه کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریز په خپل وینا کې ویل چې هیواد اقلیمي بدلون له وجې ډېر تاوان ګاللې دي او د بې ساري بارانونو او سیلابونو د هیواد یو په دریبه برخه ډوبه کړې ده. او اوس له ژمن سره سم درته اونیز خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د مشال رادیوي مجلې ته غوږ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په ونوي غنه کې هرکلی وایم. دا ونه په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور د توړاندې کو. له وتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باورو چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړل او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په 13 کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي آثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په 13 کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله یې پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
که مونږ غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، مونږ دې د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه مونږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او مونږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو. باید د نړۍ د آثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل.
په اوله کې رښتیا ویم د یو شوق د مخې نه شروع شوه، خو بیا وروسته وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته دې برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کړ، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیا یم.
عبدالغفور لیوال وایي تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغېز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنگ لرو، ځینې مسائل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت یې دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نوموړي سره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او غوښتل مې معلومه کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغملی شي. زما لومړی پښتنه ترې دا وه چې په کوهاټ کې دا مهال کومې ادبي جرګې فعال دي.
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف د ته دا ویلو چې د ورګزي ادبي قافله زموږ لکه خپله ټولنه دی. په دې کې د کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب والا ټولنه دی، هغه هم یعنی موږ چلو کنه سولی کونکي، نو هغه لکه عدنان بخاری دے اور کے رحمت شاہ رحمت تے تجنور اجاز صاحب دے شاکر اورک دے دے شفیع اللہ شفیع دے دیر مشران شاعران دی سر مسر ٹول سسر د کوڑ مشران شاعران دی کاغا د لچی ول دی ک د کوڑ ول دی ٹول مو پیو زبن سر کینو پچو اور ٹولن مسر یو دی خول کدمو د اور گزونا کوم خلق متاثرین چیو زخپل اور گزو قبیلے سره تعلق لرم بیا ما شاکر دی کہ وتے وا ٹولن جوڑا کا ورگزی ادبی کے فلاس دا خوارو ور ورگزی شاعران ته پیو زبن رغوند کو
تنقید کوردن کو تو معلومات کامیاب دا
نو لکڈیرو مرگری دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک قربانی کوي نه وزنه او ته خدای پاک داسې راکړي چې مو یعنی لا شعوري کې ارزنه داسې خبره وګوزي چې هغه کې تند وي او خلک ورزنه ډیر ورزنه مطلبونه وګواسي نو ما خو تا ته پهلو ویلو چې زه یعنی یو نالوسته هغه یم خو ناسته پاسته مو تاسو غوندې تعلیم اوتا او خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړي نو دا غو سره تر باندې لږ ډیر وی نو دی وجه نه هغه طنز او مزاح دا درتی ذهن ته رسی کنه زی پخپله نه کوم
طنز او مزاح کول ډیر لوی د زمری زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما طنز به دا چی وی کنه چې هغه باندې به چا کې هغه خبره وی کنه هغه بم باندې کیدای شي سو خاندي ورته نو خپکیدن خو به غټه خبره دی
صحیح تاسو چې د طنز لار غوړه کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لار نه غوړه کوله په غلار خرګ نه پوي ک څنګه
زه ما سنجیده شیرین د ما بندزې ته کې دی چې ته یو برابر وي سنجیده او مزاخیا او زه ما په خپل تابع سره د طنز او مزاخ لاره نه دی خپل کړی قدرتي سره خبرم نو غزل به مشهور کړی وي دوا شعر نو په هغه کې لیکلی وي دا
سنجیده
سنجیده لیکلی وي او نور بر بیا مزاخ ته واوړي
څومره کتابونه مو چاپ شوي
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې یو کتاب چاپ دی او نور مواد رسره شته دي خو ما دا یا ورته زن نه جوړم یا د غربت نه خو اوس خو الحمدلله دوره لږ ډېره گزاره چې کیږي خو مرګری مړه ته یې ته کتاب د تچاپ په زور ته اوس کې برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څه کېدی شي څه دوه کتابونه چاپ شي خو
صحیح تاسو وی چې یو کتاب مو چاپ شو نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو هغه ټال په نامه باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته هغه ما غره ته چاپ کړو او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا بس سنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به داسې دا ته واورم چې نه به سنجیده وي او نه به مزاخیه وي
صحیح نو واب ورو چې دا به څنګه کلام چې نه سنجیده ده او نه مزاحیه ده
همو تیراوال هغه د جوار وړو و د غنم وړو ته سره ګډ وډ کو غن جاګه ته مو ګډ وډای بیا غن
صحیح نو ګډ وډ کلام باور
دا یو غزل دی چې زه ټول په خوځې دو شوم په خپل زلزلہ شو
زه ټول په خوځې دو شوم په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتلله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هله 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته مې لیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته مې لیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راته ویل چې اے پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راته ویل چې اے پاگل زلزلہ شو ډیر
او ربا راته ویل نن در تیار کی سا کوما
ربا راته ویل
ربا راته ویل نن در تیار کی سا کوما چې څنګه یې کی سارا تا کولا
زلزلہ شو واه 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 ډیر
او هغه را تکتل نو ما هم نه غورته کتلو
هغه را تکتل نو ما هم نه غورته کتلو ډیر
هغه را تکتل نو ما هم نه غورته کتلو په دې دوران کې ما باندې سو زلزله شو او صادق هغه ته وی چې په منډه رانه لاړې
صادق هغه ته وی چې په منډه رانه لاړې ډیر
او ډوډۍ مې چې په دوا خوړله زلزله شو
واجی وا ډوډۍ مې چې
په دوا خوړله
سرگردان صاحب ډیر تو صادق سرگردان چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه ده هم چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي ما له نوموړي سره د مشال لړیو مجلې لپاره خبرې وکړې دلته تاسو ته وړاندې کوم پسر کې نوموړی د ځان په اړه لړ معلومات تاسو ته وړاندې کوي
دا دوه دوه نیم کال مې کېږي چې شاعري کوم د شمالي وزیرستان د رڼا د بیټولنې غړی یم یم اوس وخت کې
مننه موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړي
قربان نجیب جان زه قدر ته وایم سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته رڼا د بیټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده نو زه هم رښتیا د لیوني په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم د هغو لیکنې وګورم ویل ولم کنه نو د دوی سره ناسته ولاړه وکړم نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرانشاه کې استادان او شاعران دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري ادبي ناستې کوي پروګرامونه او
سه نو چې تاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو لیکوالان هم نه وو ادبي ټولنه هم نه وه نو تاسو څنګه دې طرف ته اماده شولئ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو څنګه لیواله شوئ ورته
نجیب جان ذکر اختیار درته ووایم زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوښکې روانې دي زه د موره یو یم یاتیم پیدا یم پلار مې وفات شو هغې نه ورستې دا خورۍ تکلیفونه مې وو چې را لوی شوم بس احساساتي وم د موسیقۍ سره مې شوق وو پوهېدم به نه شا ځان ته به کېناستم لیکنه به مې وکړم داسې مې بس عادت شو خو د 2009 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله
صحیح او نو لکه شاعری تا پورې څنګه را رسېده مجلې اخبارونه رادیوګانې ادبي ټولنې کومې لارې نه تاسو شاعرۍ ته ځان ورسولو شاعري تاسو ته څنګه در ورسېده یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده
رښتیا که درته ووایم د ریډیو به مې ډېره اورېدله او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټي وي هغه وخت کې بیا هغه نه ورستې دا موبایلونه شول بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم که نه شاعري واورم او د کیسه ټوکو وخت به مې کیسه ټي ډېرې غږولې او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې شوق مې ډېر و کنه
صحیح اواز د خسته ده یعنی زمزمه کولې
اواز مو څه خسته ده نجیب جان خو سکول و کنه خون به را کوو استادانو به را باندې کولې کله به خبرونه را باندې کول کله به دا نظمونه په مونږ ویل نو بس مونږ به هم کول
صحیح او ته چې وړوکې وې شاعري به دې خوښېدله د چا شاعري دې خوښېده اوس د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي
رښتیا قدر ته ووایم اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي دا چې ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هرون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو کنه دا پیر محمد او کوچۍ دغه ګانې به مو غږولې دا مې ډېر خوښېدل.
خانو د کلی نه چې راغلی سپینوام نه رڼا ادبي ټولنې ملګرو ته ورسېدې نو هغوی څنګه تشویق کړلې که زړه یې درته مات کړ؟
ډېر ښه ډېر ښه ډېر یې تشویق کړی یم چې زه اوله مشاعره ته لاړم ما غزل ویلو ډېر په قدر او عزت ډېر په داد سره ډېر یې نازولی یم ډېر نازولي استادان شاعران پکې
څوک د ځنو نمونه یې واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان یې تشویق کړی نو چې په کار چې یادونه یې مشي
مجمر وزیر توغرا او دلگیر دوڑ صاحب دے او داسے مجرم دوڑ صاحب دے او داسے ډیر استادان پکې دي او ڈاکٹر حیات صاحب دے ڈاکٹر حیات صاحب زما ډیر خوب ملګری دے په زمون د اسپینوام د تنخیلو سیمه او د پښتون ژغورنه غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی.
صحیح نو داسې کو تاسو نه څه اورو غني صاحب نو تاسو نه بس اورو چې اورېدونکو ته پته ولګي چې غني واثق څومره ښایسته شاعري کوي.
قربان بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم. وایي په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پوښتنه وکړم په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پوښتنه وکړم نړېدلې کبل جان کا پېښور پوښتنه وکړم میران شاه او ننګرهار مې په بروتو کې سوځېږي ژبل ژبل کندهار که د خیبر پوښتنه وکړم ستا د خوارو یاتیمانو اوښکې وچې کړم خو ستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پوښتنه وکړم بدخشان لالو نوړی او په مرمیو کرم ولی ښکلی سواد په وینو سور د کوم پر هر پوښتنه وکړم د ژب د رزنده په ړنګو جوماتونو پسې لاړ شم کمردان د جنکو د وران ګودر پوښتنه وکړم اورګزیم من تبا شول او په دیر کې دماکې دي کڼکه پر وطنه ستا د کوم کانډر پوښتنه وکړم او یوه ورځې به حساب د هر ظلم رکوې توره غلیمه واسق بدر نلر هم د بر پوښتنه وکړم.
واسق صاحب خپلې شاعري کوي او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړئ. کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ هلته د کومو ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ د کومو ادبي جرګو سره وابسته
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم هغه پښتنو سیمو نه لرې یم که نه او کار مې هم ډېر وي نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره.
صحیح او څومره وخت وشو په کراچۍ کې؟
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي دوه کاله.
صحیح دا خو ډېر وخت وشو په کار تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وایي نن سبا خو د میډیا دور دی دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي.
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي دا ځایونه رانه لرې دي زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم ډیفینس کې چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه.
صحیح او څومره شاعري به دې کړې؟
نجیب جانه تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار دی.
او کتاب خو نو وړوکې هم کېدای شي او غټ هم یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به د څومره صفو کتاب؟
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړي دي نجیب جانه.
صحیح خپله شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح اخلی چا نه که نه؟
او بالکل نجیب جانا ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم اصلاح بیخی کوم اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم ځان شاعر لانشم بللی نجیب جانا
تاسو خپل شاعری کوي او یو بل غزل هم راته وروي داسې رومانوي غوندې غزل مخکې خو تاسې حماسي شعر واورو د وطن باره کې او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي کومې سختۍ پې تیریږي هغه شاعري تاسو وکړله اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري
او قربان نجیب جانا دا می زر اخستی دیغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي ما ته سوچونه اندخنه تصویر دی راوړي په خیالونو کې نور خیسته کړم د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي سلګي سلګي شم خوب می وتختی لسترګو د نن زړه ته سره لمبې تصویر دی راوړي پرب قسم د خپل ژوند سره په جنگ کړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي څومره خاموشه هنګامې تصویر دی راوړي هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي او کله چې ما پسې چړې تصویر دی راوړي او پنورخیل کلی کې بس ګوشه ځان ته ګرځم غمونه سم بې اندازې تصویر دی راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یار د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت راکوئ یو بل شعر به واورو تاسو نه بیا به خدای پاماني وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخي
او تا مخ یې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته به وکړې که نه نن
ترنم هم داسې ده چې اواز مې غټ دی نجیب جانه که ته یې غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو مې ساکی بل مې پیالې پکار دی ما ته خمار یو څو شېبې پکار دی فریادونه پکې مکو مطربا ما ته د څو ښکلي نغمې پکار دی اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته له دې کوڅې په کار دی ښه اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته له دې کوڅې په کار دی مین دی وګوره شپې ویښې تېروي د خوب ګولۍ ورته د شپې په کار دی پرون یې ویل په واسک جان څه کوم ما ته یې څو ښکلي مصرې په کار دی ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم نور مې نه بنګ او نه نشې په کار دی ښکلي ښکلي په واسک پسې بیا راغلل نن یې رنګینې زمزمې په کار دی
ډېره زیاته مننه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته
قربان نجیب جانا بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پښتون ولس ته پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پورم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپلو استادانو ښه احترام وکړي او خپل ټوله توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکړي تر څو د روانو نخوالو جنګونو د دغو نه راووزو بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولس ته
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیرو چې له مشال لډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لډیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیږي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خېچاره